د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو زه نوشابه آشنایم دومه خبری پختو خبرونه اوریدوتم هر کله و روان خبرونه کی درته خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی پاموکي خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان په باب د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ نه یو هفته وروسته اوس هم د امریکا د دفاع وزارت په دغه ستراتیژۍ کې په مهمه او اصلي موضوع کار کوي. شمالي کوریا نن سهار وختي درې توغندي ورکړې دي او د امریکا د ټکزاس په ایالت کې د هاروی په نامه سخت طوفان په هغه ایالت کې د تیلو صنعت ته ډیر سخت تاوان رسول دی او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د افغانستان په باب د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ نه یو هفته وروسته هم د امریکا د دفاع وزارت اوس هم په دغه ستراتیژۍ کې په اصلي او مهمې فیصلې کار کوي. پرون د امریکا د دفاع د وزارت مامورینو وویل سره له دې چې د افغانستان ستراتیژي د دوی په مهمو مسلو کې لومړنۍ موضوع ده، مګر بیا هم په مهم پلان اوس هم کار روان دی او دا چې کله به هغه تکمیل شي د هغې معین وخت هم نه دی معلوم. د امریکا د دفاع د وزارت یو مقام چې د نوم د سرګندون نه ډډه کړې ده امریکا غږ ته ویلي چې ممکن په دغې نوې ستراتیژۍ کې 4000 نور اضافي عسکر افغانستان ته واستول شي. د جاپان مقاماتو ویلي دي چې نن سهار وختي شمالي کوریا درې نور توغندي وار کړي دي چې د جاپان د پاسه تیر شوي او په آرام سمندر کې لویدلي دي. تر اوسه پورې د دغو توغندیو د نویت په باب لا پوره معلومات نشته دی. د جاپان صدر اعظم سمدستي د عجلې غونډې غوښتنه کړې. هغه وایي چې موږ به د خپلو خلکو د ژوند د حفاظت لپاره سختې هڅې وکړو. په همدې توګه د جاپان مقاماتو ویلي دي چې د شمالي کوریا د دغو توغندیو د وشتلو لپاره هم کوشش نه ده شوی. د لبنان او د سوریې خبري اژانسونو ویلي دي چې د یوې موافقې په اساس د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د سرحدي سیمو نه د داعش ملیشیاو د خپلو کورنیو د غړو سره یو ځای په وتلو شروع کړې ده. د داعش دغه ملیشیا په سرویسونو کې د سوریې په ختیځ کې د عراق سرحد ته نږدې هغه ښار ته روان شوي چې د دغې ډلې په کنټرول کې دی. په ټیکزاس کې د هاروی په نوم سخت طوفان په هغه ایالت کې د تیلو صنعت ته په خاص ډول د تیلو تصفیه خانو تولید او د انتقال کاروبار ته سخت تاوان رسولی دی. د بیمو ځینې ماهرین وایي چې د کورونو او د نورو تاسیساتو د تاوان اندازه ممکن میلیارډو ډالرو ته ورسیږي. پرون هلته په ټیکزاس کې د تیلو په یوه ګیلن کې 0% زیاتوالی راغلی او د تیلو په صنعت کې ډیر پانګه اچوونکي په دې فکر دي چې د تیلو تصفیه خانو ته تاوان ممکن د دې باعث شي چې په ټیکزاس کې د تیلو عرضه هم کمه شي. ځینې اقتصادي ماهرین فکر کوي چې په ټول امریکا کې به د یو لیتر د تیلو په نرخ کې شپږ نیم سنت زیاتوالی راشي. پرون هم د ژغورنې کارکوونکو د امریکا د ټیکساس ایالت د هیوسټن په ښار کې چې د امریکا څلورم لوی ښار دی د هغو زرګونو کسانو د نجات دپاره هڅې کولې چې سیلاب ځپلي دي. د هیوسټن د ښار مقامات وایي چې هغوی پرون تقریبا 2000 کسانو ته چې په سیلاب ځپلو سیمو کې بند پاتې شي وو نجات ورکړی دی. ټاکل شوی چې هلته په ټیکزاس کې به د سیلاب ځپلو سیمو 1500 خلک محفوظ ځایونو ته انتقال شي. د دې اټکل کیږي چې سبا له به هلته په هیوسټن کې 40 او 60 سانتي مترو پورې باران هم وشي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې هر هغه مرسته چې د ده په کنټرول کې ده هغه به په ټیکزاس او لویزیانا کې د سیلاب ځپلو خلکو سره وشي. دا دویم ځل دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هنګری ته په سفر ځي. هغه به هلته په بوداپست کې د نړۍ د جودو د سپورت مسابقه هم وګوري. ښاغلی پوتین چې د دې کال د فبروري په میاشت کې هم هنګری ته تللی و په دې سفر کې به د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان او نور لوړ مقاماتو سره په هغه ملک کې د اټومي بټۍ د جوړولو او د روسیې د طبیعي ګاز په باب هم خبرې وکړي. د آلمان د باندنیو چارو وزیر سیګمار ګبرایل ویلي دي غواړي چې واشنگتن ته سفر وکړي او هلته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سره مستقیمی خبرې وکړي. ښاغلی ګبرایل ویلي دي چې په واشنگتن کې به د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د افغانستان د وضع د قطر د شخړو د ایران د اټومي پروګرامونو او پروسی د نو بندیزونو په باب د امریکا د باندنیو چارو وزیر سره وغږیږي. دا سخکاری چې پاکستان د افغانستان او د جنوبی آسیا د سیمې په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته د امریکا په مقابل کې خپل سلوک او رویش سخت کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دغه ستراتیژۍ کې په پاکستان له دې کبله سخت اعتراضونه کړي وو چې هغه ملک هغو ټورستانو ته پناه ورکړي چې د امریکا فوج ورسره په افغانستان کې جنګ کوي. د پاکستان مشرانو دغه ستراتیژۍ په جواب کې ویلي چې په پاکستان د ترور د الزامونو نه د امریکا مطلب دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو د 14 کلن بغاوت په مقابل کې د خپل فوج د ماتې نه ځان خلاص کړي. په دې برسیره د پاکستان مقاماتو د اسلام آباد ته د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مشاورې الیس ویلز ته د اګست د 18 نیټې ټاکل شوی سفر تر یو مناسب وخته پورې ځنډولی دی. پرون په بغداد کې د موټر بم په یوې چاودنې کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي او 23 تنه نور زخمیان شوي. د عراقي چارواکو په وینا چاودنه کې د بغداد د صدر د خارګوټي په یوه وبخې د عراقي چارواکو په وینا چاودنه د بغداد د صدر د خارګوټي په یوه مارکیټ کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي شوې ده. په دغه سیمه کې شیعهګان اوسیږي. د داعش د پرونۍ ورځې چاودنې مسؤلیت منلی او ګمان کیږي چې په چاودنه کې د عراق د فوج 100 تنه عسکر هم وژل شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د روان خبرونه لومړی رپورت ته په ایتالیا باندې تور لګول شوی دی چې د لیبیا هغو ملیشو ته پیسې ورکوي چې د انساني قاچاقبرانو سره ارتباط لري. د یوې میاشتې لپاره د مدیترانې له لارې د مهاجرو بهیر بند کړی دی. ایټالیا ته د سیاسي پناه غوښتونکو د رسیدلو شمیر په دې میاشت کې 80% کم شوی دی. دا په داسې وخت کې ده چې اروپایي او افریقایي مشران په پاریس کې په دې خبرې کوي چې څنګه اروپا ته د مهاجرو بهیر ودرئ. خبریال جیمی ډیټمیر په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
په لندن کې د میډل ایس آی په نامه د مرکز په قول د ایټالیا حکومت د صبر راته په خار کې محلي ملیشو ته پیسې ورکوي. دغه خار د لیبیا د پایتخت ترابلس لویدیز په لور ته په 80 کیلومتره کې پروت دی. دغه مرکز ادعا کوي چې ګمان کېږي دغه پیسې او تجهیزات ملیشو ته د خار د ښاروالۍ د مامورانو لارې ورکول کېږي. دغه خار ملیشې کنټرولوي. د ایټالیا د پرمختیا همکارۍ مرکز د روانې میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د صبراتا د پونتون روغتون ته 12 تنه مرسته رسولې ده. د ایټالیا د حکومت نتاقانو د پیسو د ورکولو د تورونو ځواب ورنه کړ، مګر ریوټرز خبری آژانس نن تیر هفته راپورټ ورکړ وسله والې ډلې د مهاجرو هغه کښتۍ ایساري کړي چې د صبراتا له ساحلونو نه د مدیترانې د سمندرګي په لور روانې وي. راپورټونه وایي انساني قاچاق په نږدې زاویه کې هم بند شوی دی. په دې نږدې وخت کې فهیم سلیم مصاب بن خلیفه بند شوی دی چې ښایي په دې سره انساني قاچاق هم ګډوډ شوی وي. اسلام پال ملیشې چې د راقه په نامه یادېږي په یوه بیانیه کې ویلې ده په درسته مدیترانه کې ستر قاچاقبر دی. د مهاجرو کښتۍ د لیبیا د زورا او صبراتا ساحلو ته استوي. زوراتا د لیبیا شمال لویدیز په لور ته پروت یو بندري ښار دی او د تونس له سرحد نه 80 کیلومتره لري دی. د ایټالیا چارواکي وایي د جولای او اگست په میاشتو کې د مهاجرو په شمیر کې کموالی راغلی دی. په جوي شرایطو کې هم بدلون راځي، مګر په دغو میاشتو کې هوا ښه وه. له بلې خوا د لیبیا ساحلي ساتونکي هم فعال دي. علت یې دا دی چې د ایټالیا سمندري قواوې ورته روزنه او تجهیزات ورکوي. د ایتالی وی جنگی کشتی د ترابلس په بندر کې لنګر اچولې ده. څارونکو په قول د ساحلي ساتونکو ځینې قطعات د ملیشو سره ارتباط لري. د ایتالی د کورنۍ چارو وزیر مارکو امینیتی د شنبه په ورځ د جنوبي لیبیا خاروالانو سره غونډه وکړه او په هغه وعده باندې ټینګار وکړ چې د انساني قاچاقبرانو په خلاف مبارزې په باب شوې ده. دا د هغه موافقې یوه برخه ده چې د روان کال په سر کې د روم او د فیض السراج د حکومت تر منځ لاسلیک شوی وه. دا د لیبیا یو د درو سیالو حکومتونو نه دی چې بین المللي ټولنې په رسمیت پیژندلی دی. په غونډه کې د انساني قاچاق او د لیبیا په خارګوټو کې د غیر قانوني تجارت په بدیل اقتصاد باندې هم ټینګار وشو. د ایټالی د کورنیو چارو وزیر د لیبیایانو سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وویل د دغه سیمه او د ټولو لیبیا ځوانان د داسې راتلونکي مستحق دي چې د جنایتکارو ډلو له ګواښونو نه آزاد وي. په بیان کې راغلی دی چې لیبیا د ایټالیا او اروپایي اتحاد په وخت مرستې ته سترګې په لار ده. د 2014 کال نه را په دې خوا له لیبیا نه څه باندې 600,000 مهاجر د سمندرګي له لارې ایټالیا ته رسیدلی دي چې انساني قاچاقبران د ښاري ملیشو سره ارتباط لري او په آزاد لاس په دغه ګډوډۍ کې فعالیت کوي چې په 2014 کال کې د معمر قذافي د وژل کېدو نه را په دې خوا هیواد په سر راخستی دی. د پولو جنتلونی ائتلافي حکومت کوششونه چټک کړي دي چې د مهاجرو د بهیر مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه شاوخوا 2 میلیونه خلک د سعودي عربستان د مکې ښار کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راټول شوي دي. ساکال د دې مراسمو لپاره د ځانګړو ترتیباتو نیولو په خوا کې د هغو سیمو نه هم حاجیان سعودي ته مخه کړې ده چې یا خو د سعودي عربستان سیالان دي او یا پکې د داعش په څیر د وسلوالو ډلو جنګیالي پکې ځپل شوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په دوی کې د اکثریت شیعه مذهب ایران چې په سیمه کې د سعودي عربستان یو سیال ګڼل کیږي حاجیان شامل دي او تر څنګ یې په سیاسي جنجال کې ګیر پاتې د خلیج هیوادونو او د عراق او سوریې نه هم خلک رسیدلي. فاتحه توها د مصر نه د حج ادا کولو لپاره راغله ده.
انا نفسي فيها بقالي 4 سنين وانا
داول حج روسته مزره په دې ځای کې ونختو نو تصمیم ونیو چې بیا راشم.
والحمد لله رب العالمين رضا او
په دې اجانو کې د څه خلک هم شته چې د لسو زلو ډیر د غزې تراغلي دي.
موږ د لبنان یو خو 15 کاله کیږي چې په استرالیا کې اوسېږو. موږ هر کال یو ډله یو ځای دلته راځو. موږ عمره وکړه او دلته وضعیت هر کال ښه کیږي. دا زما 15 کال دی چې دلته راځو.
ساکال ایرانیان په کوم دي زکه په 2014 میلادي کال کې د وی بې نظمۍ په خېدو لامل د عبادت په وخت کې نږدې 2300 کسان مړ شو چې 440 شپته په کې وازی ایرانیانو. لامدې عمل تهران پر سعودي عربستان سخت نیو کې وکړي چې د دې مهم مراسمو ترتیبات او تنظیم یې سم نه ونیول. پر حج مراسمو انتقادونه دومره زیات شو چې وضعیت سیاسي بڼه ونیول او په سیمه کې تر یو وخت پورې جنجال موجود و. په وروستیو کلونو کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د سختریزو مرګونی بریدونه به دلته د یو شمیر حاجیانو په ذهن کې لا هم په یاد اوسي، خصوصا د عراق او سوریې د خلکو چې هلته د داعش ډله سخته وځپل شوه. د گاونډي قطر سره د تیر جون میاشت کې د روابطو خرابېدو وروسته دا اول ځل دی چې سعودي د قطر عبادت کوونکو ته اجازه ورکړه چې د حج ادا کولو لپاره ورشي. او تیر کال د تهران سره هم د اړیکو قطع کولو وروسته سکال نږدې 9000 ایرانیان هم مکې ته رسیدلی دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان او نورو غیر دولتي صحي بنسټونو د سروې لمخه په افغانستان کې له 15% خلک په رواني تکلیف اخته دي او په سلو کې له 500 زیات رواني ستونزې لري. نیمه نیازی په دې اړه رپورټ را لګلې.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي کڅ هم په دې هواد کې د رواني ناروغانو د دقیق شمیرې پاړه کوم سروې نه ده شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان او نورو غیر دولتي سی بنسټونو لخوا تر سره شوې مخکینی سروې غانې خیي چې ل دې شو تر 15 سلنه افغانان په مطلق ډول پر رواني ناروغي وخت دي او ل 50 سلنه څخه پورته ل رواني ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا د روغتون مشر خطاب کاکړ چې د دوشنبه په ورځ په دغه روغتون کې د شپېته بستری زاجل سرویس په پرانیسته کې وینا کوله، د رواني ستونزو په لاملونو یې خبرې وکړې.
اول خو باید د ملک مو امنیت او ارامي بیا
لومړی دا چې په افغانستان کې باید امنیت رامنځته سي چې ټولې ستونزې ترې سرچینه اخلي. بیکاري یو بله ستونزه ده چې ځوانان ورسره مخ دي او له امله یې په رواني ستونزو اخته کیږي. بل دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که څه هم د رواني ناروغیو په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او ډېر کار ته اړتیا ده، خو د رواني ناروغیو درملنه د پخوا په پرتله ښه شوې ده. د دغه وزارت د صحي خدمتونو د ارزی مرستیال فدا محمد پیکان وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د رواني خدماتو روغتونونه په معیاري بڼه سنبال کړي.
اما نه باید فراموش کنیم که در سال
موږ باید هیر نه کړو چې په 2006 کال کې د رواني روغتیا دوه متخصصان وه چې له نیکه مرغه نن ورځ د رواني روغتیا سل متخصصان لرو. همدارنګه په 2006 کال کې مو یو رواني مشاور نه درلود چې اوس مهال 600 رواني مشاوران لرو چې د افغانستان په بیلابیلو رواني مرکزونو کې کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ژور خفګان او تشویش لرونکو ناروغانو د کره شمیرو د معلومولو لپاره په 2016 کال کې پر یوې سروې کار پیل کړی دی چې پایلې به په 2018 کال کې اعلان کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. دا هاروی په نامه سمندري طوفان د تکساس ایالت په هیوسټن او د لویزیانا د ایالت په څو برخو کې ډېری سیمې تخریب کړې دي. په دغو برخو کې په میلیونونو امریکایان اوسیږي. د هوا خرابوالی د ژغورنې عملیات هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د سمندري طوفان اوبه په ځینې سړکونو او ځایونو کې له یو متر نه هم زیاتې شوې دي. د سیمې یو اوسیدونکي کیمرون کالنز د امریکا غږ لاتینې څانګې ته وویل چې د خوراکي شیانو د پیدا کولو لپاره له کور نه تقریبا په سیند کې مزل وکړ.
زما موټر او اپارتمان همدا اوس د سیلاب اوبه ووهل.
حکومت په ټینګه خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خپل موټرونه ونه چلوي. د هوا د حالاتو چارواکي وایي تر اوسه پورې په ټکساس کې دومره ناوړه سیلاب نه و راغلی. یوه ښځه هغه وخت مړه شوله چې د شنبې په ورځې پر یوه سیلاب ځپلي سړک خپل موټر چلاوه. ریکارډو مارټینز چې په یوه لویه لاره کې د طوفان په وخت کې ایسار پاتې شوی و، وی ویل په کار ده د حکومت خبرداری ته په ټینګه پام وکړو.
زه خلکو ته سپارښتنه کوم چې په کور کې له خپلې کورنۍ سره پاتې شي. دا یوازینۍ لاره ده چې له دې اوبو نه ځان وساتلی.
هلیکوپټرونه او وړې بیړۍ او هغه موټرونه چې لوړ دي او په اوبو کې تللی شي د هیوسټن په چم ګاونډ کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. هغوی هغو پناهګاهګانو ته چې په لوړو ځایونو کې پرتې دي بیول کیږي. چارواکو خلکو ته دا هم ویلي دي چې د خپلو بامونو سر ته وخیژي او په کور کې ایسار پاتې نه شي. د ټکساس والی خلکو ته ډاډګیرنه ورکړله چې مرستې ور روانې دي.
زمونږ اول لومړیتوب دا دی چې د انسانانو ژوند خوندي کړو. موږ له ځایي چارواکو سره په ګډه تر خپلې وسې کار کوو چې خپل ټکساسیان وژغورو.
د هیوسټن ښاروال سیلوستر ټرنر وویل دا طوفان زموږ د ټولنې لپاره یو ازمیښت دی. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې ازمیښت کې به په ګډه بریالي شي.
که مونږ حوصله وکړو او هر څوک خپله برخه کار وکړي نو مونږ به له دې ناوړه حالت نه په ډېر کم زیان ځانونه وژغورو. هر څوک باید په دې کې ونډه واخلي څو دا ښار بیرته په خپلو پښو ودرېږي او پر مخ ولاړ شي.
تمه ده چې د هاروي طوفان تر جمعې پورې له 15 نه نیولې تر 25 انچو پورې نور باران هم د ټکساس په پورته برخه کې منځته راولي. ماهران وایي چې د هاروي طوفان په هرو 500 کلونو کې یو ځل راځي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجه امریکا غږ آشنا رادیو. هند او چین موافقه ته ورسیدل چې هغه جدي جنجال پای ته ورسی چې په ختیځ همالیا کې د جنجالي سرحد په سر د آسیا د دغو دوه سترو هیوادونو ترمنځ په لسیزو روانو. خبریال انجانا پسری چا په دې باره کې له نوې ډیلي نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په اعلان کوونکي بیان کې وویل د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیک ارتباط نه وروسته دغه پریکړه وشوله. د وزارت په بیان کې راغلی دی چې دغه موافقه په دوکلام کې د سرحدي پرسونلو د پرشا کولو په اساس وشوله. په بیجنګ کې د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي عسکر به په دغه سیمه کې ګزمو وهلو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نطاق هوا چونینګ نه په قول چین به د ملي حاکمیت له حقوقو نه کار اخلي چې د سرحد د تاریخي اصولو په اساس به د ځمکني تمامیت ژغورنه کوي. دغه اعلان د هند صدر اعظم نریندرا مودی له سفر نه څو ورځې د مخه وشو چې توقع ده د بریکس په عالي غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ټاکل شوی ده چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا بل هفته په دغه عالي غونډه کې برخه واخلي. په هند او چین باندې فشار دی چې د غونډې نه د مخه دغه جنجال ته یو حل پیدا کړي. د هیمالیا په ختیځ کې د دوکلام د ټاپو وزمې په سر خبرې د دوه نیمو میاشتو لپاره په ټپه ولاړې وې چې د پخواني سرحدي جنجال نه زیات دوام وکړ چې د دوی د 3500 کیلومتره سرحد سره یې زور اخیستی و او د دغه سرحد په ځینو برخو باندې لا تر اوسه جنجال دی. دغه جنجال هغه وخت پیل شو کله چې هندي عسکرو په دوکلام کې د چین د سرک جوړونې په مخ کې خنډونه واچول. د هیمالیا په ټاپو وزمه باندې د چین او بوتان ترمنځ هم جنجال دی. د هرې خوا 300 عسکر یو بل ته مخامخ پراته دي او د پراخه جنجال د پیدا کېدو ویره پیدا کړې ده. ویره ده چې د هیمالیا د ټاپو وزمې کنټرول به د چین عسکرو ته موقع ورکړي چې هغې ستراتیجیکې سیمې ته لاره پیدا کړي چې د هند شمال ختیځ سره نښلي. د چین د غوښتنو باوجود نوې ډیلي دغه سیمه پرې نښودله. چین په هند باندې اتور لګوي چې خاورې ته یې عسکر ننوتې دي او نوې ډیلی په دې عقیده ده چې د بوتان او چین ترمنځ دغه ټاپو وزمه یوه جنجالي موضوع ده او دغه سیمې ته له دې کبله ننوتې دي چې د خپل واړه ګاونډي سره مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت بیان وایي موږ خپل نظریات، خپلې اندېښنې او علایق څرګند کړل. په داسې حال کې چې نوې ډیلی غواړي دواړو خواوې د دغې سیمې نه ووځي، چین د هند عسکرو په وتلو باندې ټینګار کوي. حتی چې چینایي مطبوعات له هند نه غواړي چې د 1962 کال جنګ په یاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت نطاق هوا وویل چین هیله لري چې هند به د تاریخي سرحد احترام وکړي او د چین سره به په ګډه کار وکړي چې د یو بل ملي حاکمیت ته د متقابل احترام اساس د سرحد سره سوله وژغورل شي. په نوې ډیلي کې مبصرینو دغه دوستانه سلوک هرکلی کړ او ویل داسې ښکاري چې دواړه خواوې هلته سره ورسېدلې. د هند پخوانی ډیپلومات کې سی سنگ د انډي تلویزیون ته وویل هند په دغه سیمه کې د چین په ګزمو باندې انتقاد نه کوي ځکه چې په تیر وخت هم دغه ګزمې شوې وي. هند او بوتان د سرک په جوړولو باندې اعتراض کړی دی چې بلډوزرونه او کارګر دغه سیمې ته راوستي دي چې په دې سره موجوده حالت بدلېږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړئ. په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو دوامدار جنگ او په قبایلي علاقو کې بې امنیتۍ د ډیورند کرښې په دواړو خواو کې د قومونو ژوند ګډوډ کړی او ډیر قومونه له خپلو اصلي ټاټوبونه نورو ځایونو ته کوچېدلي دي. د آشنا رادیو همکار د لیکوال او څېړونکي حاجي ولی محمد سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو.
اجي صاحب د تیرو اته دیر شو یا نه هدی شو کلونو بی امنیتی او د دوامدار جنگ په وجه باندې د پښتنو او کورنۍ د خپل بومی او اصلي ځایونه په یو وجه او بل وجه باندې انتقال شوې دي. دیو د دې پښتنو د نفوس په عمومي جوړخ باندې څه غزه غورځولې ده؟
بچا صاحب څور د کودتا د مخه د افغانستان قومي جوړښت ته د وخت حکومتونو ډیر ارزښت وکاوه.
بله،
کله چې نظام بدلون ومنت جنگ ته اولیت ورکول شو نو افغاني ټولنه منتشره شوله په نړۍ کې.
بله،
تاسو ته معلومه ده یو سړی چې د خپل کور د کور کیږي دا بس د لکه درخته چې د ریښو څخه وکاږي هغه په پردي هېواد کې نه خپل عیسیت ساتلی شي او نه خپل صلاحیت ښکاره کولی شي. دلته چې دا خلک راغله هغه قومي جوړښت ته سخته ضربه او صدمه ورسېدله. دوی چې جهادي ګوندونه جوړ شول، جهادي ګوندونو د کوربه هېوادونو په مرسته او ملاتړ د قبیلوي مشرانو پر ځای نور کشران خلک راپورته کړل او قبیلوي اتحادیې جوړې شوې چې هغه اصلي مشران شاته او نوي مشران رامخته شي. دلته ابراهیم لاس تخوا وژنې شروع شوې د قومي مشرانو. دې کار هم په افغانستان کې او هم په ګاونډي هېوادونو کې دوام وموند. کومه ضربه چې د قبیلوي جوړښت په اړه افغانانو ته اوښتې ده هغه په بل یو ځای کې نه ده راوستې.
په افغانستان کې د جنگ د شروع کېدو نه مخکې د پښتونخوا نفوس په عمومي ډول د افغانستان د پښتنو په کچه کې نو داونه کوم نه خوندل کېده، مګر اوس چې کوم مردم شماري شوې ده یا سرشمېرنه شوې ده په پېښور او شاوخوا سیمو کې او ستاسو په منطقه کې د پښتنو شمېر ډېر کم خوندل شوې ده. وجه څه ده؟
په پاکستان کې لومړی سرشمېرنه په 1915 کې بیا په 1916 کې په یو ځای کې او په 1918 کې در سره شوې ده. دا ګرځي د اټکل باندې دا سرشمېرنه در سره شوې ده. علمي معیارونه نه پر کوي. دا اوس کوم سرشمېرنه شوې ده په دې کې په یو اندازې علمي معیارونه مراد څو دي. نو په دې کې بخامخه ډېر دغه خلک چې هغه علمي متر باندې پرانخېږي خو البته هغه زړې سرشمېرنې سړی د 1918 د مخه وګوري په هغو کې خپل ډېرې غلطۍ نیمګړتیا شته علمي معیارونه نه پر کوي.
دوامدار نظامي عملیات د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې چې کیږي د دې کورنۍ په نفوس باندې څومره اغیزه کړل منفي؟
پر ارڅ باندې بچا صاحب پر قومي جوړښت کې اغیزه کړې ده، پر اقتصاد یې ډېر ناوړه اغیزه کړې ده، پر ارڅ باندې اغیزه کړې ده. جنگ د لانجې د حل لار نه ده. ته بل فرض کوي یو ځای ته مکتب جوړې یا ښوونځی جوړې نو دا هغه ساتنه په کار ده، هغه په یو کلی کې جوړې، هغه کلی بچان په هغه کې سبق وایي. او کته دلته جنگ تعمیل کې په دغه ځپلې سیمه کې خو نه مکتب په درد خوري، نه ښوونځی په درد خوري، نه روغتون په درد خوري. په دې سخته ضربه رسولې ده. ډېر اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي. خلک د کور کړي دي. پښتونخوا خلک برسېره د خلیج په یوادونو کې یا په اروپا کې پنجاب سند پاغو کې میشتي دا وس خپل کورونه د پاتې دي تر په درجه.
په پښتونخوا کې کم کم قومونه آباد فقط نمونه واخلي.
پاغو کې د مومن دوی جنسي څو دا ورغزو جنسي څو دا مسعود وزیر دی زګای جنسي چې په دې کې دا بیل بیل اقریان دي دا غټ غټ کومونه په دې کې آباد خدا د دورن کرښه د خپل د بچا صاحب سلیری سو په څه بالا کیلومتر د تراله څخه راوخې دا دوی درو پر شو او کو پر دې چې دا کومنه یو کومه دوا ځای کړی دي شنواري په دوی سې کې دي مثال دغه په دوی سې کې دي مومن راځه راځه نو پر موږ باندې دې چې راځي د سن بولدا کول سوالي د پر دغه دوا ځای کړی دي چې دوی دوا ځای کړی دي نو په دې خامخه پر او بل لوخ یو کې بلا پرتای هغه دوا ځای سې دي دغه تړون په وجه.
دا لیکوال او محقق آجی ولی محمد چې موږ سره د ګلستان په ټلیفون خبرې کول ډیره مننه.
مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو دومره نیم ساعت خبری پښتو خبرونه پایتو رسیده. په سولاند شیبو کې د دری دومره نیم ساعت خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مالش.
ده.